ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવ રેડિયો દે.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په قربتو پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي ملکونو خارجه وزیران غونډه کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي کنړۍ د افغانستان ستونزو ته پام ونه کړو نو دغه ملک ته یو انساني بحران سره مخ کیدی شي. د پاکستان غټ صنعتي خار کراچي په شیرشاه علاقه کې چاودنه شوې چې پکې پولیس او د هسپتال چارواکو د 12 کسانو د وژنې پخلی کړي او د 13 پورې کسان په دې کې ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلعه کې د خار سیټي میئر ناظم لپاره د عوامي نېشنل پارټي امیدوار نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. او د بی پولی خبریالانو ډلې د کال 2023 ریپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ کونړې هیواد پرلې. ریپورت وايي سخت کال افغانستان کې شپږ او پاکستان کې درې خبریالان وژل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. نن د پاکستان په قربتو پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي ملکونو خارجه وزیران غونډه کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلي کنړۍ د افغانستان ستونزو ته پام ونه کړو نو دغه ملک د یو انساني بحران سره مخ کیدی شي. د اتوار په ورځ کې دونکي غونډې لپاره د اسلامي ملکونو خارجه وزیرانو اسلام آباد ته تګ شروع شوه. د افغان طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی هم په دغه غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د اسلامي ملکونو د ډلې یا او آی سی جنرال سیکرټري حسین ابراهیم طه د جمعې په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته ویلو دا یو ډیر مهم وخت دی چې اسلامي ملکونه په دې سخت وخت کې د افغان برونو سره مرستې وکړي. دغه غونډه کې ګډون لپاره د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو سره سره د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو روس، چین او د یورپ مهم ملکونو ته بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان غټ صنعتي ښار کراچۍ په شیرشاه علاقه کې یو چاودنه شوې چې پکې پولیس او د هسپتال چارواکو د 12 کسانو د وژنې پخلی کړي او د 13 پورې کسان په دې کې ژوبل شوي دي. د بمونو ناکاره کولو لپاره د پولیسو ډلې د رپورټ تر مخه دا چاودنه په یو ناله کې د ګیس جمع کېدو له وجې شوې ده او د ترګرۍ هیڅ رقم نښې پکې نه لیدل کېږي. د کراچۍ د پولیسو بیان په خپل یو بیان کې په دغه پیښه کې د 12 کسانو د وژنې او د 13 نورو د ژوبل کېدو پخلی کړي. د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټر صابر میمن وی او ای ډی وسره په خبرو کې تایید کړي چې د چاودنې د زینه هسپتال ته لس مړي او 12 ژوبل کسان راوړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د خار سیټي میئر ناظم لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. د خیبر پښتونخوا په اول ضلعو کې سبا د اتوار یا یک شنبه په ورځ بلدیاتي انتخابات کیږي. دا پی خانن زهر نږدې 8 بجې د ډیرا اسماعیل خان د کین ټانې په علاقه کې رامنځته شوې. د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا سودې ویان دي سمر هارون د دغه پیښې په حق لا په ټوټر ویلي د عوامي نېشنل ګوند د ډی آی خان د تحصیل د میر لپاره امیدوار عمر خطاب شیرانی د کور په مخ کې په ډزو وژل شوې دي. دوی انصاف کوي او دا نور د زغملو نه دي. په سمدستي توګه د پیښې د مواري چانه د منلې. د ډیرا اسماعیل خان پولیسو ویان امتیاز علی وی او ای دوه تبلی د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوار د وژنې پیښه په ښکارا ترګری معلومیږي خو پولیسو پلټنې شروع کړې دي. د پیښې خلاف د عوامي نېشنل پارټۍ غړو د عمر خطاب شیرانی د مړي سره احتجاج شروع کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې غندنه کړې او د پولیس نه د دې په حق لا رپورټ غوښتي او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو حکم ورکړي. د بیپولی خبریالانو ډلې د کال 2023 په ریپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په نړۍ هیواد بللې. د ریپورت تر مخه سخ کال په نړۍ کې شپږ سلوي خبریالان وژل شوي چې پکې د شپږو تعلق د افغانستان سره و. په تازه ریپورت کې ویل شوي پاکستان کې په وروستیو ورځو کې درې خبریالان وژل شوي چې پکې د دوو خبریالانو تعلق د غیر روایتي میډیا سره و. د کال 2023 په ریپورت کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه د شپېته خزینه خبريالانو په شمول څلور سبا او اته اتیا خبريالان د روان کال دسمبر نیمای پورې په جیلونو کې بندي وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو زیاته شمېره ده. په رپورټ کې ویل شوي روان کال په چین کې تر ټولو زیات 128، میانمار کې 350، ویتنام کې 340، بلاروس کې 22، او په سعودي عرب کې 10 خبريالان په بندیخانو کې اچول شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا زموجه جواد. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د بهرنی او چارو د وزیرانو په کچا ځانګړي غونډه د اتوار یک شنبه پورز په پلازمین اسلام آباد کې کیږي. او د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر شاه محمود قریشی او زلبیا ویلي کناډي افغانستان ته پام لرنه و نه کړی نو دغه هیواد د یو نوی انساني بحران سره مخ کېدلی شي. پیروله شاپری یو راپور استولای
دا کانفرنس کې ګډون لپاره د افغان طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی په ګډون لوی شمیره کې اسلامي هیوادونو خارجه وزیران او پلاوی پایتخت اسلام آباد ته را رسیدلی دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی کانفرنس کې د ملګرو ملتونو سلامتیه کونسل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د روس او چین په ګډون د اهم یورپي هیوادونو د استازو د ګډون په خلی کړه دي. د شنبه پورز اسلام آباد کې پارلمان ودانه دوری رستو چرته چې بداغونډه کیږي میډیا سره خبرو کې خارجه وزیر تکرار کړي چې نړۍ افغانستان حالاتو ته پام اونکړو نو سنگین نتیجې مخې ته راتلی شي. شاه محمود قریشی ویل دا وخت د افغانستان لوی مسله د خوراکي سيزونو د کمی ده او کو پدې قابو نه موندل شنو د جنگ زپلي هيواد کې سنگین انساني بحران رامنځته کیدلی شي. نوموړي تما سرګند کړ د اسلامي هيوادونو کانفرنس کې به د افغانستان د سنگین حالاتو کې د بهتره په اړه په اتفاق سره ګامونه پورته کیږي او پریکړې به کولی شي. خارجه وزیر د امریکا د کانګرس د غړو لخوا د صدر جو بایدن په نوم لیکلي خط کې د افغانستان تړلو اساسو د بحاله په اړه غوښتنه د پاکستان د موقف کامیابی وګرځوله. بلخوا د صدر جو بایدن د کامی سلامتیا سلاکار جیک سلوون ویلی پاکستان د افغانستان په انساني بنیادونو مرستو لپاره اندېښمنه دی او امریکا هم د افغانستان په اړه د پاکستان سره همکاري خواهش لري. خو جیک سلوون په ډاګه کړی د نیخ په نیغه امداد ترلاسه کولو لپاره به افغان طالبانو ته هم خپل لوزونه سرته رسول وي. پخوانی سفیر او سیولونکی آصف دورانی وایي طالبانو ته به د زنانو او بشري حقونو په اړه کوټلې او مؤثره ګامونه پورتکول وی.
نو نور سوادی پاگه که دا انکلوسیو حکومت او دا شزو حکومت وی نو آغا پکاری چی دی طالبان خپل پوزیشن مطرح که سنگ پی کهی او خاص که دا شزو حکومت پلر پی خو پکاری چی طالبان سگامون نواخی چی دنیا تم اطمینان ووستی. خالی دا غیر مسلم دنیا نا بلکه مسلم دنیا دا پارا هم دا مهم هم دا چی طالبان دا اسلام دا سی مارڈر را پیش کی پاگا که دا سی نوش کاری چی دا اسلام چی دی یو جبر او یو دا ظالمانه نظام دی.
د کامی سلامتیا سلاکار جیک سلوون د امریکې لخوا د افغانستان د معیشت ښه کولو لپاره د ملګرو ملتونو او اتحادي هیوادونو په مرستو د هلو ځلو پخلی هم کړی دی. بلخوا د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلی د افغان طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی تکرار کړی چې دوی به د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د اسلام آباد په هوایي ډګر میډیا سره خبرو کې هغه زیاته کړې د افغان طالبانو حکومت اسلامي هیوادونو د غزانګړي غونډې نه ډېرې تمې لري. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان د حکومت لخوا د پاک افغان د ګډو اړیکو فورم د لیاري د افغانستان سره په چمن او تورخم دروازو کې د افغان طالبانو سره د خوراکي توکو او ګرمو جامو مرسته شوې چې دوی بیا افغانانو ته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي افغانستان ته د دغې مرستې د لیږلو هدف له اړمنو سره د مرستې کول دي. په دې اړه نور حال د نعمت الله سرحدي په راپور کې اوري.
د افغانستان سره پر چمن او تورخم سره دی پلو باندې پاکستانی چارواکو په لوی کچه امدادي سامان د افغان طالبانو د حکومت په والا کو چې دغه امدادي سامان په افغانستان کې ضرورتمن افغانانو کې بشل کیږي. چې د پاکستانی چارواکو په وینا پر تورخم 15 ټکه امدادي سامان او پر چمن پله 3 ټکه امدادي سامان چې پکې ګرمي جامې کمبلي خوراکي توکي او دارو درمل موجود د افغان طالبانو چارواکو ته حواله کړل. سپدغه محل بقاعده دستوري جوړی سوی وي چې پر تورخم باندې د ځله خبره جنسي مرستيال کمشنر منصور ارشد او پر چمن پله د ځله چمن مرستيال کمشنر جمعه داد خان مندوخیل د افغان طالبان نمندګان ته دغه امدادي سامان څخه ډک شکانه والا کړل. د ځله چمن مرستيال کمشنر جمعه داد خان مندوخیل وی 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 دیوته وویل په افغانستان کې ادي خلکو ته د خوراک او د ګرمو جامو ضرورت دی.
افغانستان کې کم حالات خراب دي او الته د دوی ډیر زیاته د خوراک په سلسله د ادویات په سلسله او د ګرمو کپړو په سلسله د دوی د دې امداد ضرورت دی. نو حکومت پاکستان او پاکستان افغانستان فورم سکم دی اغا د انساني همدردی پر بنیاد لدوی سره دا تعاون مخکیم کړو او ان شاء الله آینده به دا تعاون لدوی سره جاري ساتو.
پرچمن پوله د امدادي سامان افغانستان ته د لیږلو بندوبست یو پاکستانی غیر دولتي سازمان د پټا فاونډیشن لخوا سوی وو. څه دغه سازمان یو غړي عبدالرشید و بي وي دیوته د امدادي سامان تفصيل سره دارنګ بیان کو.
په دې دوه کنټینرو کې تقریبا 2000 خاندانانو لپاره چې دغه نه 2000 راشن پیکټ دي او هر پاکټ کې چې دغه نه اوړه دي چاول دي چيني دا او تیل دي خوراک والا تیل استعمال لپاره یو ټرک دی. په دې کې شپږ زره کسان لپاره چې دغه نه کپڑے موجود دي ګرمي کپڑے دي.
پرچمن پول امدادي سامان د افغان طالبان لخوا د دوی د سری میاشتې چارواکي اجي اختر محمد خادم وصول کو. دغه د افغان طالبانو چارواکي د وی وی ای دی وسره په خبرو کې د پاکستانی عوام لخوا امدادي سامان لژلو شکر ادا کا.
نو زه مش خپل د جانبه دغه خلکو سره چې اهلي خلک غریب دي هغه باندې سټونه چې د غریبو خلکو لاسنیوي کې په داسې مهم او اساس شرایط کې دا غو موږ منندې کو دغه وخت د دې دي چې خلک زموږ د خلکو لاسنیوي وکي په دې سره چالتہ وشکلي خلک ډېر خلق زپلی دي کنا ډیر زیات ته د وشکلی د وجسه چې د 100 کال پر لپاره سیاست وشکلی تیر سوی د زموږ خلک امداد ته ضرورت لري.
حکومت پاکستان مخکې هم د پاک افغان باهمي تعلقاتو پورم په ذریعہ افغانستان ته امدادي سامان هم د چمن او هم د تورخم سره د پولیسو څخه لېږل دي چې د افغانانو سره مرستې وکړي. او په خپل حکومت پاکستان هم پر نړۍ ځخ کوي چې په افغانستان کې روان انساني ناورین د ختمولو لپاره اقدامات وکړي او په لوی کچه امدادي سامان ودی ته ولېږي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک voadiva, ټوئیټر @voadiva, انستګرام @voadiva او پر یوټیوب voadiva نیوز.
خبر پښتونخوا په سویلي ضلع د اسماعیل خان کې د سټی میر یا خاروال لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید عمر خطاب شیرانی نوالو موصلوالو په ډزو وژل دی. د پداسې حال کې چې سبا د اسماعیل خان په ګډون د خبر پښتونخوا په ولسو ضلع کې بلدیاتي انتخابات کېږي. خو د انتخاباتو کمیشن په دې څوکۍ ټاکنې تر نامعلومې نېټې ځنډولې دي. ادان بیٹانه پری نور حال راکوي.
د خبر پښتونخوا په انتهایی سویلي ضلع د اسماعیل خان کې د شهر یا سیټي مېر د پاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید عمر خطاب شیرانی نامعلوم وسلوالو په ډزو وشلې دي. د پداسې حال چې سبا د ډېر اسماعیل خان په ګډون د خبر پښتونخوا په ول ضلع کې بلدیاتي انتخابات کېږي. خو د انتخاباتو کمیشن په دې څوکۍ ټاکنې تر نامعلومه نیټه پورې ځنډه ولې دي. پولیس وایي د پېښه د ډېر اسماعیل خان په ماډل ټاون سیمه کې رامنځته شوې چې عمر خطاب شیرانی کور مخې ته نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل سوی. پیښه پرځد د هغه کورنۍ او عوامي نېشنل ګوند غړو د عمر خطاب شیرانی د جسد سره پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلط پیل کړی وو. احتجاجي غونډه ته وینا کې د کورنۍ ایوتن سلطان شیرانی وویل دوی د چا سره شخصي دښمنۍ لري او دا د هدفي وژنې پیښه ده.
ډایرکټ قاتل یې مشتنه دی معلوم او نه مول پر چا باندې دا الزام ډایرکټ لګوس پلان کای مول مدعی دی مول د پارټی خلکو د دیری د دانورو خلکو د دانګردو کاندیدټو د وکیلانو د ورکرانو د کارکونانو مول شکریا دا کوس دوی راغله مول سره په دا غام کې شریک سو
نو موړه د عوامي نشل ګوند د ضلع مشر سره د ډیره اسماعیل خان د وکیلانو اتحادیې غړی هم وو. د هغه سیاسي سیال او د ډیسټریکټ بار مشر خیزار میخیل د هغه وژنه یو لوی زیان کړسوي.
وکالت په حساب چې د موږ انتهایی سینیئر او ډیر قابل سړی وو او نن چې کوم دا واقعیا وسو دا زمایم چې دا د موږ نه وسو دا په مزمتی الفاظ باندې موږ سره ستړي یو دہشتگردی و دا د سیاسی دہشتگردی یعنی مجھا انتہائی افسوسناک الفاظ و سرا دا وایو چې دا د حکومت نا ایلی دا او دا د ایڈمنسٹریشن نا ایلی دا.
د عوامی نیشنل گوند خیبر پښتونخوا صوبی مرستیال مشر شای خان شیرانی وای زموږ انصاف غواړو اوس غواړو او دا نور د زغملو ور نه دی.
ټول پښتونونو ته موږ دا اپیل کوو اس دا د عمر ختم مرګ سکم دی ا دا د دوی د کام مرګ وګڼي د کام غم دی وګڼي ځکه نن په پاکستان کې ټول پښتون کام به سیاست کام د ادم د افسکار دی او ریاست هغه خپل ځمواري نه پوره کوي اس دای بزمور د ځان او د مال حفاظت کوي نو اوس بریاست دا خبر اشکار کوي
په سمدستي ډول د پیښې ځمواري چا په غاړه نه ده اخستي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشر نجم الحسن اویل د عوامي نیشنل ګوند کاندید د وژنې پیښه په اشکارا د ترهګری پیښه معلومیږي خو پولیسو پلټنې پیل کړې دي.
پولیس جو ہے وہ ڈیٹرمنڈ ہے کرائم سین کا وزٹ کر لیا ہے اور موقع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. ہم لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ اور باقی تمام پہلوؤں کے اوپر ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہم آپ کو ملزمان ٹریس کر کے ان کو قانون کے ٹھارے میں کھڑا کریں
گے. ہاول عمر خطاب شیرانی پناین ایم ایم تمانچہ پر سر دوا ڈز ویشتل شوی او وزل سوی دی. پولیس موقع ته رسیدلی او نور معلومات را یو ځای کوي. د خیبر پښتونخوا د صوبې اعلی وزیر محمود خان د پیښې غندنه کړې. د پیښې نوټس یې اخستی. د پیښې په اړه د پولیس نه رپورټ غوښتی او په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو لارښوونه یې کړې ده. عدنان بیټنای ډیوا ډیرا اسماعیل خان ډیرا
پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن وایي تیاری بشپړ شوی خو څېړونکي امنیتي اندېښنې څرګندوي. د خیبر پختونخوا د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي په صوبه کې سبا د اتوار د ورځې د ټاکنو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي او کلک امنیت پر ځای دی. خو څېړونکي وایي امنیت یو چیلنج دی. په دې اړه نور تفصیل د ارشد محمد په دې رپورت کې اوري.
د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د خیبر پختونخوا اول سوزلو کې سبا لکیدونکو ټاکنو لپاره ټولې تیاری مکمل شوې دي. په دې ټاکنو کې د 1 کروڑ شپږیش لک نه زیات ووټران کولی شي چې خپل ووټ واچي. د دې بل ځای ټاکنو په دوران په اول سوزلو کې 9223 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي چې پکې 2500 انتهایی حساسه او 3103 حساسه ګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان محمد سهیل دی وته ویل د ټولو ضلعو امنیتي چارواکو باور ورکړي چې د امنیت لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي دي.
نو ځلانی خبر دا موږ تر خپل فوج او خپل فورس خو نه دي کنه او هم د حکومت څنګه هغه ته هدایت ورکړي کیږي چې د الیکشن کمیشن دا رقم او هغه من لدا مطلب یقین دی هغوی دا او دا کنفرم کی یا او دا د انتظامی انتظامات سی د سکیورټی پارک باندې او دا چې دغه خبر دا مطلب د عمله دی بالکل دغه حواله سره انتظامات بالکل مکمل دي.
په بیلابیلو ضلعو کې پولیس چارواکي وایي د الیکشن د ورځې لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي او د انتهایی حساسه او حساسه ګرځول شو پولینګ سټېشنو باندې به خصوصي امنیتي ځواکونه ګمارل کیږي. د کال 2015 بلدیتی ټاکنو کې په مختلفو پیښو کې په خیبر پختونخوا کې یو لستنه وجل شوی او یو شمېر سیمونه د جنگ جګړو ریپورتونه هم راغلي وو. خبريال عبد الله مومنوي دا ځل ټاکنو کې هم امنیتي خطر موجود دی ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت اوربند ختم شوی دی او د مختلفو سرچینو لخوا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو پلان لري خو آزادو سرچینو له هم دغه پخلی نه دی کړی.
نو اس باوجود چې کله تحریک طالبان دغه سیسفار ماتولو اعلان وکړو یو خطر دی. او دا سیکیورٹی ماہرین ہم دا وای چر بد انتخابات کے بعد دہشت گردی کم امن دے مطلب دہشت گردی کے دیش تھریٹ الرٹ ہم دے تو دا حکومت پاکستان دا بار ڈیر بڑ چیلنج دے
پنا ہم دسمبر دا اوربن ختم دو روسو دا تحریک طالبان پاکستان لخوا دا بریدونو زیموارو اغستو لڑی تیز شوی دا او قبیلی زلو دا خبر پختونخوا نو روسیمو که دا پینزل لسو نزیاتو بریدونو پلا پا غالا غستی دا زین بریدونو حکومتی چارواکو تایید کردی دی خود سو پی خوپالا حکومتی چارواکو سندی ویلی. ارشد مومن وایس آف امریکا دیوا پیخور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
وکیل امان الله کندرانی د وزیر اعلی بلوچستان پر ضد بلوچستان های کورٹ کی درخواست جمع کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د گوادر په پرلات کې د پیسو د ویش پر ضد درخواست دایر کړی دی. اساسی قانون هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لازم کې پیسې وویشي. خو د بلوچستان وزیر اعلی وای خیرات یې ویشلی دی. امان الله کندرانی وای د پیسو ویش د خلکو وقار ته زیان رسوي. که وزیر اعلی پیسې ورکړي وي نو گوادر ته به یې پکیج ورکړی وای. نور تفصیل ته حمید سمسور په راپور کې اوري.
دغه درخواست د سپریم کورٹ د اتحادیې پخوانی مشر امان الله کندرانی نن د بلوچستان والی محکمه ته ورکړي. په درخواست کې لیکل شوی چې د گوادر د پرلت د ختم کېدو پر مهال باندې اعلی وزیر په شوزو کې پیسې ووشلې او دا ویډیو پر ټولنیزو پاڼو باندې خوره شوی ده. امان الله کندرانی وی او ای ډی وته په دې باب وویل چې دا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
وزیر اعلی بلوچستان چې پیسې تقسیم کړي دي گوادر درنه کې هغه فیض آباد درنه کې سپریم کورٹ یو فیصله ورکړي دي 5 فبروري 2019 باندې هغه خلاف ورزي ده. دا عمل سپریم کورٹ غیرانی قرار کړي دي. هغه عمل درتا دا شروع کړي دي وزیر اعلی بلوچستان آئین آرټیکل 189 خلاف ورزي ده. د عزت نفس هغه مجروح شوی دي. د دې لپاره آئین آرٹیکل 14 دے آئے کہ ممانعت دے چاس آئین دا تحفظ ور کڑے دے اگر دا پیسے ور کول پا پبلک کے آگا آئے گا عزت اس نفس متاثر کڑے دے.
دا بلوچستان دا حکومت صوبائی وزیر دا بلوچستان عوامی پارٹی ویان سردار عبدالرحمن کتران بیا دا وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په احتجاج کوونکي د پیسو د ویشلو د پروپاګاند غندنه وکړله. ویان وویل چې په زرګونو خلک په گوادر کې نارینه ماشومان او ښځې پر احتجاج باندې ناستې ولې چې وزیر اعلی کله ورغلی پر دې محل باندې د پرلت د باندې و غریبو ښځو ته یو څو پیسې ورکړلې. د په خبره چې دا د بلوچستان په قبایلي دودونو کې شامل خبره ده چې د غریبو خلکو موږ مرسته کوو. د بلوچستان عوامي پارټۍ د صوبایي حکومت صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران پر مخ زیاته کړله چې ځینې خلک د حکومت او د گوادر د پرلت کوونکو د حق دود د مایدې کولو څخه په ویاره کې دي. د په خبره چې ځینې خلک غواړي چې په بلوچستان کې پرلت روان وي او وزه نوره ترنګلې شي. د گوادر د حق دو د احتجاجي غورزنګ مشر د جماعت اسلامي مولانا هدایت الرحمن هم دغه خبر رد کړي چې په پرلت پیسې ویشلې دي. د بلوچستان عوامي ګوند سردار عبدالرحمن کتران ویل چې موږ به خلکو ته خپل حقوق او انصاف به ورکوو. په گوادر کې د تیر میاشتې له 15 څخه تر 1 میاشتې پورې احتجاجي پرلت روان وو چې پرونه ورمرز هغه وخت پای ته ورسېدی کله چې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د پلانینګ او د منصوبندۍ و مرکزی وزیر اسد عمر هلته موجود وو. حکومت به چې دوی د گوادر د احتجاج کوونکو نونس غوښتنې منلې دي. حکومتي چارواکو ویل چې دوی ټولې غوښتنې قانوني وي. وزیر اعظم عمران خان هم د گوادر د خلکو د احتجاج نوټس اخستی وو. په گوادر کې خلک د غیر قانوني ښکار د ایران سره پر سرحدي پولو باندې د ټوکن سیستم د انتظام او دغه ډول د اپسی د پوسټو د ختمولو په شمول د سپاوبو او د نور یو شمیر غشتونو په ضد باندې دغه احتجاج کوي. حمید سمسور یو ای ډی وا کوټا
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
خبریالانو د حقونو د څار نړیوال تنظیم یا رپورټرز وداوت بارډر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په وړل شوی دریو خبریالانو کې دوی د غیر روایتي میډیا کسان وو او دا وژني په دغه هیواد کې یو نوی اقدام په ګوته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه داشد حسین په دې رپورټ کې اوري.
د بی پولی خبریالانو د نړیوال تنظیم لخوا په کال 2021 کې د وجلی شو صحافیانو په اړه جاری کړی شوی معلوماتو کې ویل شوی چې په پاکستان کې په دې ورستو کې وجل شو دریو صحافیانو کې د دوه خبریالانو تعلق د غیر روایتي میډیا سره وو. رپورټر وداوت بارډر په خپل جاری کړی رپورټ کې په ګوته کړی د غیر روایتي میډیا د دوه صحافیانو وجل کېدل په پاکستان کې یو نوی پرمختګ دی، ولې چې د غیر روایتي میډیا خبریالان هغه موضوعات راپورته کوي چې روایتي میډیا ترنه د ویری ډډا کوي. په دغه رپورت کې د براډکاسټر شاهد زهري، ویډیو بلاګر محمد زاده او پسند کې د وجل شوی خبريال ناظم جوکیو یادونه هم شوې ده. د ناظم جوکیو او د محمد زاده په اړه آر اس اف خپل رپورت کې وایي چې دغه دواړه د هدفي وجنې ښکار شوی او دا ښایي چې په پاکستان کې غیر روایتي میډیا د سمرا خطر سره مخ ده. د آر اس اف رپورت زیاتوي دا په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ د ترولو نه خده چرته چې په تیرو 15 کلونو کې شپاله صحافت وجل شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستو کې د هیواد دننه د صحافیانو د تحفظ او د اظهار د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یو قانون هم معرفي کړی او حکومت دا داوه هم کوي چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي د قانون مقصد هم په ټولنیز رسینو د خلکو او صحافیانو د یرولو مخانیول دی. د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنالست عہدیدار حنیف الرحمن وایس آف امریکا ډیوه توای دا رجحان ښایي چې اوس خطر د روایتي میډیا ترڅنګ په ډیجیټل میډیا د ټولنیز خیرخیګړی لپاره کارکونکو بلاګرانو او غیر روایتي صحافیانو ته اوړېدل دي.
اوس د قسمت نه چونکی په باسر قوتونو او حکومتي رویه شکمه دا غدا میډیا په حوالہ باندې ډېر زیات منفی ده، ډېر زیات تخدا هم هغه رویه شکم دا بس په هر ځای کې چې عام خلکو مخفل کړی ده او څوک هم نه برداشت کوي چې دا غوي په حوالہ دي سه منفی تنقید وشي یا د مثبت تنقید وشي.
شاهد زهري په بلوچستان کې د مقامی ټي وي چینل میټرو 1 نیوز خبريال وو او هغه د بلوچستان په حق خارګوټي کې روان کال د اکتوبر په میاشت کې په یو بمی 14 کې وجل شوی وو. د هغه د وجنې پلان لا قانون ملت پاله ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغسته وو. د غرنګ محمد زاده چې یو ویډیو بلاګر وو د خیبر پختونخوا په ښاکوټ سیمه کې د نومبر په 8 نیټه نامعلوم تنانو د خپل کور مخې ته وو وجلو. هغه په دې رستو کې په خپل سیمه کې د جرایم پېښه عناصر او مقامی میډیا ترمنځ په ګډ جوړ تنقیدونه کړی وو. ناظم جوکیو چې یو ویډیو خبريال وو د نومبر په 3 نیټه د کراچي په ملیر سیمه کې مړ وو موندل شو. په پاکستان کې د بی پولی خبريالانو د نړیوال تنظیم نمائنده او د فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایس اف امریکا ډیوه توای تیر کال په پاکستان کې د سلويخ فیصد څخه زیات صحافیانو پر ضد د وجنې او د يرولو پیښه رپورت شوې دي او دی وای تر دې چې اوس د هغوی پر ضد د الکترونیکی جرمونو د قانون لاندې د غددارې مقدمه هم درج کیږي.
د کال 2002 نه کوم مېره شروع کوو چې سم ژورنالستان وجل شوی تر ننه پر ما تقریبا د یو سل او دیش نه زیات او په دې کې د یو ژورنالیست کاتلانو تر ننه پورې سزا نه ده ورکړل. د دین تاسو اندازه ولګو چې پاکستان کې د سزا نه چوک کم کلچر دی هغه دومره مضبوط دی چې هغه خلکو ته اوس وده ملاویږي چې په ژورنالستانو څومره گزار کولی شي کوه، ولې چې د پاکستان ریاست، د پاکستان حکومت، د پاکستان په قانون کې هغه دم هم نشته چې دغه خلکو ته لاس واچي او دغه خلکو ته د قانون د لارې سزا ورکړي.
پاکستانی خبريالان وایي دوی په کال 2021 کې هم د یو شمیر ستونزو سره مخامخ پاتې شوي دي او د پخوا په نسبت ستونزې لا نورې هم زیاتې شوي دي. د هیواد وتلي خبريال حامد میر په وروستو کې په ټویټر باندې لیکلي چې پاکستان کې صحافتي ازادي ترولل شوې ده او د پخپل هم کال 2021 کې د 13 میاشتو راهسه د غیر اعلانیا بندیز ښکار دي.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوخ پرونه اورئ.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی وی ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم, دا د وایس اف امریکا جی وی ریڈیو دے. نن د خالی ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. نن د پاکستان په قربتوب پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي ملکونو خارجه وزیرانو غونډه کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا ویلي کنړۍ د افغانستان ستونزو ته پام ونه کړو نو دغه ملک ته یو انساني بحران سره مخ کېدای شي. د پاکستان غټ صنعتي ښار کراچۍ په شیرشاه علاقه کې چاودنه شوې چې پکې پولیس او د هسپتال چارواکو د 12 کسانو د وژنې پخلی کړی او د 13 پورې کسان په دې کې ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان ضلع کې د ښار سیټي میئر ناظم لپاره د عوامي نېشنل پارټي امیدوار نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. او د بی پولي خبريالانو ډلې د کال 2023 رپورټ کې افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ هنړي هیواد بللې. رپورټ وايي سخت کال افغانستان کې شپږ او پاکستان کې درې خبريالان وژل شوي دي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. نن د پاکستان په قربتوب پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي ملکونو خارجه وزیران غونډه کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یو ځل بیا ویلي کنړۍ د افغانستان ستونزو ته پام ونه کړو نو دغه ملک د یو انساني بحران سره مخ کېدای شي. د اتوار په ورځ کې دونکو غونډې لپاره د اسلامي ملکونو خارجه وزیرانو اسلام آباد ته تک شروع شوه. د افغان طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متقی هم په دغه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د اسلامي ملکونو د ډلې یا OIC جنرال سیکرټري حسین ابراهیم طه د جمعې په ورځ اسلام آباد ته د رسیدو وروسته خبريالانو ته ویلو دا یو ډیر مهم وخت دی چې اسلامي ملکونه په دې سخت وخت کې د افغان برونو سره مرستې وکړي. دغه غونډه کې ګډون لپاره د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو سره سره د ملګرو ملتونو د اړوند ادارو روس چین او د یورپ مهم ملکونو ته بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان غټ صنعتي ښار کراچۍ په شیرشاه علاقه کې یو چاودنه شوې چې پکې پولیس او د هسپتال چارواکو د 12 کسانو د وژنې پخلی کړی او د 13 پورې کسان په دې کې ژوبل شوي دي. د بمونو ناکاره کولو لپاره د پولیسو ډلې د رپورټ تر مخه دا چاودنه په یو ناله کې د ګیس چمکېدو له وجې شوې ده او د ترګرې هیڅ رقم نخې پکې نلیدل کېږي. د کراچۍ د پولیسو بیان په خپل یو بیان کې په دغه پیښه کې د 12 کسانو د وژنې او د 13 نورو د ژوبل کېدو پخلی کړی. د کراچۍ د سیول هسپتال ډاکټر صابر میمن وی او ای وسره په خبرو کې تایید کړي چې د چاودنې د ځای نه هسپتال ته لس مړي او 12 ژوبل کسان راوړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په ډیرا اسماعیل خان کې د ښار سیټي میئر ناظم لپاره د عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلې دي. د خیبر پختونخوا په اول ځلو کې سبا د اتوار یا یک شنبه په ورځ بلدیاتي انتخابات کېږي. دا پیښه نن سهار نږدې 8 بجې د ډیرا اسماعیل خان د کین ټانې په علاقه کې رامنځته شوې. د عوامي نېشنل ګوند خبر پختونخوا سوده بیان دی سمر هارون د دغه پیښې په حق لا په ټوئیټر ویلي د عوامي نېشنل ګوند د ډی آی خان د تحصیل د میر لپاره امیدوار عمر خطاب شیرانی د کور په مخ کې په ډزو وژل شوې دي. دوی انصاف غواړي او دا نور د زغملو نه دي. په سمدستي توګه د پیښې د مواري چانه د منلي د ډیرا اسماعیل خان پولیسو بیان امتیاز علي وی او ای دوت ویلي د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوار د وژنې پیښه په ښکاره ترګری معلومیږي خو پولیسو پلټنې شروع کړې دي. د پیښې خلاف د عوامي نېشنل پارټۍ غړو د عمر خطاب شیرانی د مړي سره احتجاج شروع کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې غندنه کړې او د پولیس نه د دې په حق له رپورټ غوښتي او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو حکم ورکړی. د بی پولي خبريالانو ډلې د کال 2023 په رپورټ کې افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ خونړې هیواد بللې. د رپورټ تر مخه سخت کال په نړۍ کې شپږ سلوي خبريالان وژل شوي چې پکې د شپږو تعلق د افغانستان سره و. په تازه رپورټ کې ویل شوي پاکستان کې په وروستیو ورځو کې درې خبريالان وژل شوي چې پکې د دوو خبريالانو تعلق د غیر روایتي میډیا سره و. د کال 2023 په رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه د شپږو خزینه خبريالانو په شمول سلور سبا او اته اتیا خبریالان در روان کال دسمبر نیمای پوری په جیلونو کې بندي وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. په رپورټ کې ویل شوي روان کال په چین کې تر ټولو زیات 128، میانمار کې 350، ویتنام کې 340، بلاروس کې 22، او په سعودي عرب کې 10 خبریالان په بندیخانو کې اچول شوي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د بی پولی خبریالانو سازمان د 2020 کال رپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره خنړی هواد بلړی او په خپل رپورت کې ویل چې روان کال په دې هواد کې شپږ خبریالان ورل شوی دي. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټي او ځایي ژورنالستان وایي که څه هم د طالبانو له واکمن کېدو وروسته د وژلو کچا کمه شوې خو د ژورنالستانو سره اوس هم تاوتریخوالی پیښې مخې ته راځي او په خلاص مټ معلوماتو ته لاسرسی نه لري. بلخوا د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایس اف امریکا ډی وی ته ویلي چې د دوی حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو ازادي خوندي کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. نور تفصیل له پیښورنه د ډی وی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د بی پولو خبریالانو سازمان د کال 2020 کلنی ریپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هواد بللې. د ریپورت تر مخه سکال په نړۍ کې 455 خبریالان وجلې شوې چې د شپږو تعلق پکې د افغانستان سره دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی او وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي که څه هم په هیواد کې د طالبانو واکمن کې دروستو د خبریالانو د وجنو قضیه کمی شوی خو د خبریالانو زورول لا هم دوام لري.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خنړی کالو. په دغه کال کې موږ شپک تنه ژورنالستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې خزینه خبري اعلان وي. د طالبانو د اسلامي امارت تر اتلون وروسته د ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمی شوې نه دي، د نیولو پیښې کمی شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به غوي د رسنې سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
د ریپورترز وداوت بارډرز په دې ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د نړۍ په کچه د شپې ته خزینه خبريالانو بشمول 392 خبريالان د دسمبر نیمه پورې په جیلونو کې بندي وو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. په جلال آباد کې مشت خبريال عبدالخالص صافي وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وایي اوس مهال خبريالان د غواخ سره مخ دي او دا چې په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسي هم نلري.
اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخنیول شوې ده، خبريالان سانسور دي، رسنۍ سانسور دي، رسنۍ او خبريالان نشي کولای چې هغه معلومات په بشپړه توګه چې څه حقیقت وي هغه ټول د خلکو سره شریک کړي، ځکه دلته د دوی لپاره د سر خطر رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه تیرو شلو کلونو دوران په دې هواد کې 102 خبريالان وجلې شوی او له پخوانی حکومت سره د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 255 قضیه ثبت شوی وي، خو تر اخره یې نو سیړنې وشوي او نو عاملینو ته سزا ورکړې شوه. بلخوا د طالبانو حکومت مرستيال ویاند بلال کریمی دی وتوای د دوی حکومت هڅه کوي چې د خبريالانو د زورولو پیښو مخنیوي وکړي او دوی وکړي شي چې په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسي ولري.
په هر صورت اسلامي امارت د بیان د ازادي او د ژورنالستانو د خوندیتوب او د غوډ امنیت او په عین زمان کې د دوی د نشراتو حمایت کوي. په هر صورت اسلامي امارت به کومي خلاوي یا کومي سکتګي په ځینو ځایونو کې موجود وي او یادي د غوډ تکرار د مخنیوي لپاره ګامونه اخلي او له رسنیو او ژورنالستانو سره د ښه تعامل پالیسی لري. په مجموع کې ویل سم چې اسلامي امارت د اطلاعاتو تل د لاسرسي په برخه کې له ژورنالستانو سره ښه همکاري لري او امیدواري د دې ساتي په کې کې بالکل داسل پسل کې سي او هیڅ ستونزه په دې اړه باندې وجود ونه لري.
د دفاع کمیټې د معلوماتو تر مخه تیر کال د نومبر 2 مینیټه نه تر روان کال نومبر پورې په دې هواد کې 12 خبريالان وجلې شوی او 213 نور زورولې شوی دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی ونیوز پیښور.
VOA دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان د غټ صنعتي ښار کراچی په شیرشاه علاقه کې 14 شوي چې پکې پولیس او د روغتون چارواکو د لسو تنو وژنې تایید کړې دي او د 12 پورې نور کسان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال د فضل عزیز په ریپورت کې.
د پاکستان د غټ صنعتي ښار کراچی په شیرشاه علاقه کې په شوي 14 کې د پولیس او د روغتون چارواکو په وینا د مړو شمیره 12 تر رسیدلې او 14 تنه پکې ژوبل شوي دي. د کراچی پولیسو ویان دي مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې ویلي د بمونو د شندونکو پولیسو د رپورت تر مخه دا 14 په یواناله کې د ګیس جمع کېدو له عمله شوې ده او د ترهګرې هیڅ رقم نه پکې نه دی معلومی شوې. لدی وړاندې د کراچۍ د سیول روغتون ډاکټر صابر میمن مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلیو چې د 14 د زین روغتون ته لس مړی او 12 جوبل لرول شوې او په جوبلو کې د زینو روغتيي حالت مرګونه دي. دوی په جوبلو کې ډیر په سر او سینه باندې سخ جوبل شوی د ډیرو په جنگلو شوی او د نورو د په جنگلو عمل روان دي. د کراچي د پولیسو ویان دي شازی جهان مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې هم د 14 ل عمله د 12 تنو وجل کې ده تایید کړي دي. ویان دي ویلي په شیرشاه علاقه کې د نالي د پاسه د یو بینک په ودانه د 14 شوی پولیس د پیښې ځای ته رسیدل او پلټنی پیل کړی دی. هغه زیاته کړی و چې 14 نه په ناله کې د ګیس د کېدو لامل شوی خو د بم ډیسپوزل سکواډ د 14 علت معلوموي. په ځای ټلویزیون چینلو خودل کېږي چې د 14 لامل د بینک د ودانې په بشپړ ډول تباه شوی او نږدې ولاړو گاډو ته هم زیان اوخته دی. د سین صوبې د بلديات وزیر ناصر حسین شاه ویلي صوبای حکومت اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې چې د پیښې اصل علت معلوم کړي چې 14 څنګه شوې ده. هغه ویلي چې 14 د ګیس بندیدو یا بل کومې وجې لامل رامنځته شوی په پلټونو کې به پډاګ شي. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
بلوچستان د پخین یو روغتي چارواکي ویلي چې د پولیو په هر کمپاین کې ل 500 تر 600 پورې نوی د پولیو ریفیوزل یا انکاری خلک ریکارډ کیږي خو دوی هڅه کوي چې هغوی د څاڅکو اخیستلو ته تیار کړي. نور حال د وی او ای ټی وی خبريال رفیع الله مندوخیل په ریپورت کې.
د کوټي او چمن پر لوی لار د بلوچستان د پښین په بټیزي سیمه کې کارکونکي ویکسینیټر فوزیا وای ل 13 څلورو کلونو د ویکسین کار کوي. هوایي پارک کمپاین کې د 200 کورونو 350 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ څاڅکي ورکوي. دغه ویکسینیټر د پښین له بازار څخه د بټیزي سیمه ته ځي او الته پر وختایي مرکز یا بي اچ کې د ویکسین کار کوي.
څلور کال کې شه د لیپ ترشا کې کار کوي. زه د پښین بازار سره اعظم دلی خپل ډیپټی کو دلته شه مطلب د رفیزر به خې ډیر زیات مسله مې خپل د چنان تر ډیر مطلب تاونم سره کور والا سره مطلب اور توای چې خپل چنان ته پولیو ور هر څ خپل ایریا د الته کار کې زما چې د 27 ټیمان دي ساس پر وزر دي دلته هغه چې د خپل ایریا کې کار کې دلته مې خپل میټینګ شي دلته راځي.
د پښین یو وختای چارواکي سید کلیم الله وای چې په ضلع کې پارک کمپاین کې 50% نوی ریفیوزل ریکارډ کیږي ځکه چې د خواله یا ټولنیزو رسنیو د خبرېدونکو ناسم معلوماتو له امله خلک نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. خو په ټولنه کې چې د هر چا خبره اورېدل کیږي تر هغه ځانونه رسوي او د خلکو د پوهاوي لپاره له هغو خلکو کار اخلي.
موږ کوشش دا دی چې یو آگاهي د دې پروګرام په حواله موږ په معاشره کې یا په کمیونټي کې موږ د پیلاو کو او دې ته دا وایي چې دا کم د پولیو کمپین شروع دی د کشنیان د سیات په حواله چې ډیره فائدہ لري اوس په دې هر څوک خبر دي چې د پولیو یو ناجوړه کښنه چې دی دغه علاج نشته. یو ور د پولیو وایرس پر د باندې عمله وکړه بیا د دې علاج نشته کدی متاثر شو، لیکن موږ د وخت مخه یو داسې دغه کښنه ته د فائدہ ورسوي سو چې د پولیو ویکسین د ساس کې د یو خري بیا د دغه خطر چې کم ده هغه ډیره کم شي چې بیا دې به متاثر کیږي.
د پښین سمې روغتیاي چارواکي وایي چې په سیمه کې یو لک درې ډیر زره ماشومان دي چې عمرونه تر 50 کلونو پورې دي او په هر کمپین کې ویکسین کیږي. د دې ترڅنګ شاوخوا 40 زره بیا هغه ماشومان دي چې په خیمو او جګیو کې اوسي چې دوی ته د ساس کور کولو لپاره خصوصي ټیمونه کار کوي. فیولا مندو خل وی او ای ډی وا پښین.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخی دي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي دي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وږي دي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي دي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پاکستان د شمیرنې اداروي تیر اونۍ د امروزه خوراکي توکو بای 0.55% نور زیات شوی او کلنی گرانی د 9% نه زیات شوی ده. زای اوسیدونکو او تنخوا اخیستونکو وای د گرانی په حساب تنخوا نه زیاتیږي چې لوجی هر میاشت د هغوی بجټ متاثر کیږي. نو تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
50 کلن اول خان په غیر دولتي اداره کې کار کوي. دی وای گرانی د ورځو او هفتو په حساب زیاتیږي خو په تنخواګانو کې هغه همره اضافه نه کیږي. اول خان وای یوازې د خوراکي شیانو بې زیاتې نه دي، بلکې د ماشومانو د نور ضرورتونو پوره کولو د لپاره د میاشتې تنخوا په 15 ورځو کې ختم شي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 د امروزه خوراکي شیانو په بیو کې 0.55% نور اضافه شوې ده او د کال په حساب مجموعي ګرانی 9.5% ته رسیدلې ده. اداره وایي په مجموعي توګه 1.5 شیانو کې د 19 شیانو بیې جګې شوې دي، د 15 شیانو بیې راکمې شوې او د 19 خوراکي شیانو په بیو کې څه بدلون نه دی راغلی. د شمیرنې د ادارې په وینا په ملکی کچا د دالونو او بجلی بیې د 0.3% پورې زیاتې شوې، خو بیا د خوراکي شیانو د چرګ غوښه، ټماټر، الوګان، پیاز او پېټرول د 3.5% پورې ارزان شوې دي. د اقتصاد ماهر لحاظ لیوایي د پاکستانی روپے په قدر کې د ډالر په مقابل کمی راځي او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق نور هم زیاتیږي. دوی وایي مرکزی بانک په خپل رپورت کې هم را روان کال د ګرانې شرعي 15% تړلې ده او په راتلونکي وخت کې به په دې کې نور هم اضافه وشي.
برآمداتو او د دې اثر نیغ په نیغه چې کوم دی هغه په ګرانې باندې پریوزي. په راتلونکي کال کې د سٹیټ بانک د مخکې پرډیکشن کړی دی چې د ګرانې لیول به هم نور سیوا کیږي. زمنګ د برآمداتو داسې خاص اهداف هم نشته دي. ټول پاکستان ولس چې کوم دی هغه متاثر کیږي.
13 ورځې د پاکستان د مرکزی کابینې اقتصادي رابطه کمیټې د احساس راشن پروګرام د لپاره 1.6 ارب روپے منظور کړی دي او ویلي دي چې د سر بعد د روان کال جنوري نه شروع کیدونکو احساس راشن پروګرام لاندې 2 کروڑ غریب او بیوزل خاندانونو ته په 15% رعایتي نرخونو خوراکي شیان، اوړه، دالونه او غوړي ترلاسه شي. 13 میاشت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټول هیواد پاکستان کې په خوراکي شیانو د رعایتونو ورکولو لپاره 1.6 ارب روپے اعلان کړی وي. په خوراکي شیانو د سبسيډي یا رعایتونو بعد د جنوري د لومبي نیټه نه د جون د 13 نیټه پورې ورکول شي. په دې رعایتونو کې صوبي 15% برخه او مرکزی حکومت 15% برخه ورکوي، خو د سند او بلوچستان صوبي په دې پروګرام کې برخه نه اخلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
سیډون کې او د شاتو مچیو روزګار سره تړاو لرونکي کسان وایي چې د موسمي بدلون له سهار کال د شاتو په کاروبار باندې بد اغېز کیږي او په پیداوار کې کمی د ریکارډ په توګه رامنځته شوی دی. دوی وایي د پیداوار د کمی له لاسه کاروباریانو ته مالي زیان اوښتی دی او که یو مؤثره پلان مخې ته راوړل شي او په هغې عمل وشي نو تر یوه حده پورې به د دغه موسمي بدلون اغېزه راکمې شي. بلخوا د خیبر پختونخوا د شاتو مچیو کاروبار کوونکي سازمان غړو ویلي تیر کال په خیبر پختونخوا کې د شاتو پیداوار 15000 میټریک ټنه ته راکم شوی دی. نو تفصیل د فریش نواری په ریپورت کې.
څیړونکي او د شاتو کاروبار کوونکي وایي په پاکستان کې د موسمي بدلون د لاسه د سبزیو، غنمو او فروټو ترڅنګ د شاتو مچیو په پیداوار کې هم د تیرو څو کالو راهسي 15% کمای راغلی دی. دوی وایي د موسمي بدلون د بد اغېز له امله د هیواد نورو برخو سره سره په خیبر پختونخوا کې د شاتو کاروبار کوونکي مشکل سره مخ کړی دی. د خیبر پختونخوا د شاتو مچیو د اتحادیه مشر نوروز خان ویلي وته اویل د موسمي بدلون د لاسه کاروباریان هر کال مالی زیان سره مخ کیږي.
موسم بدلیدو سره ډېر دي په پیداوار ډېر اثر غوځېدلی، لکه پیداوار ډېر کم شوی دی. الانګه مچي خو ډېر فارمونه زیاتیږي کال په کال، او پیداوار کمیږي صرف د موسم په چینجنګ باندې، لکه شاتو پیداوار ډېر کم شوی دی. دا حقیقت خبره ده. اصل کې دا وی لکه پټین بارانونه شي کنه، او یا داسې بارانونه شي چې د ګل پټین کې بارانونه ډېر شي او ګل خراب شي، یا بارانونه نه او فصل لا یا ونو لا یا ګل لا وبمې نه ونه شي کنه، خو زنګ دي کنه، خو لکه هلته خو زنګونونه دي په نو چې دا ډېر هغه لته بارانونه شي، نو هغه ګل لکه هغه بیا شات نه.
څیړونکي او شاتو کاروبار کوونکي وایي د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د موسمي بدلون د بدو اغیزو ښکار شوی، او د بارانونو کموالی، بې وخته بارانونه کېدل او مؤثره پلان نه لرلو د لاسه د شاتو مچیو روزګار هم زیان سره مخ شوی دی. د پیښور زری په هنتون د موسمي بدلون څنګه استاد پروفیسور ډاکټر اکمل خان وی ویډیو توای ک چرې په وخت د موسمي بدلون د پد اثر نه خوندي پاتې کېدو په لړ کې پلان جوړ شوی وای، نو د غزيان کمیدای شو.
بارانونه خپل سایکل بدلی لګیا دی، هغه سره بیمارین سره کیږي. میرا دې د حوزه داسې ویل چې یو خو داسې ډیر په تیزر روان دی، او موږ ورته سیریس لانی اوسم دا ورنده جری بیا څه کوي چې کته تاسو وخت کې څنګه وسوي چې دا شاته په دا ورکم سره پولینر څه کوي نو هغه عام حالات کې په باران کې دا وی پرفارمنس هم افیس کیږي، چې باران نی په کار او دا وخت کې باران کیږي چې پلانټ په ګل کیږي، نو دې ګل بیا ورغی او دې پر هغه فروټ نه دا کوي.
د پاکستان د شاتو مچیو کاروبار کوونکو سازمان شمیري خای په کال 2000 کې په ټول هیواد کې 15000 میټریک ټن شاتو پیداوار شوی، خو په روان کال کې په دې کې کمای راتلای شي. خو ډاکټر اکمل خانوای په روان وخت کې به نه یوازې د سبزیو، غنمو، فروټو او نور پیداوار کې کمای راتلای شي، ولی د شاتو په پیداوار کې هم کمای راتلای شي.
فصل دی یو د جمی دی یو د اوړي دی، اوس چې دا کله ګل ته ځي په دغه ټیم کې چې کندهار موسم اکدم اوچت شي، هغه ګل د هغه ټیم ملاونی کې جسون هغه ته په کار دی چې د خپل پولینیشن پروسس پوره کړي، نو چې د دوه سره دغه کمیږي لکه ټایم چې څومره کمیږي، لکه فرض کیا 15 ورځې یا 10 ورځې پلانټ ګل پوره کوي او دا کمیږي، نو دغه حساب سره د دې هغه شاتو چې کوم دی نو هغه خپل دغه کلکول د پاره هم چې کوم دی نو هغه کمیږي کنه، هغه هغه ته ملاونی شي، نو چې هغه ملاونی شي نو هغه عمر پیداوار نه ورکوي کنه. ټمپریچر چې کوم دی دا چې لکه زیاتیږي نوم چې کوم دی نو د دې پرفارمنس کمیږي که کمیږي نوم کمیږي.
د شاتو کاروبار کوونکو سازمان شمیرو تر مخه چې لس کال وړاندې په ټول پاکستان کې د شاتو پیداوار 10000 میټریک ټن ته رسیدل، په کوم کې چې د خیبر پختونخوا برخه 10000 میټریک ټن ته رسیدل و. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره اړیکه لرئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا وایس اف امریکا دی. ودا روس له لویدیز سره د امنیتی وړاندیز تفصیل خبر کړي. په دغه وړاندیز کې وښتنه شوې ده چې اروپا کې د لویدیز پوځي فعالیتونه محدود شي، او د اروپا ختیځي برخې ته د ناتو اتحاد نغځيږي. دا په دې معنی چې یوکرين ته دی په ناتو کې غړیتوب نه ورکوي. امریکا دغه وړاندیز رد کړی دی. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اوري. روسي د جمعې پورز د هغه امنیتی وړاندیز یا پروپوزل مسوده خبره کړې ده چې امریکا او د ناتو متحدینو ته یې سوال ده. په دغه وړاندیز کې غوښتنه شوې ده چې په اروپا کې د لویدیز پوځي فعالیتونه محدود شي او د اروپا ختیځ برخې ته د ناتو اتحاد نه غځول کیږي. د امنیتی پروپوزل چې د دې ونی په سر کې امریکا او د ناتو متحدینو ته استول شوی، همدارنګه غواړي چې هغه سیمو ته د امریکا او روس د جنگي بیړۍ او الوتکو په استولو بندیز ولګول شي، لکه چې د یو او بل پر سیمو برید کېدای شي. د دغه امنیتی وړاندیز اکثره برخې لکه چې وایي یوکرين ته باید د ناتو غړیتوب ورنکړل شي، د امریکا او ناتو لخوا رد شوې دي. امریکا او ناتو دواړو روسي ته خبرداري ورکړې چې په یوکرين دی يرغل نه کوي، ځکه د یوکرين پولې ته څیرمه په زرګونو روسي سرتیري د پولې په اوږدو کې راټول شوې دي. د ناتو مهمه منشي یانس ستالتنبرګ په برسلز کې له لومړي وزیر کیرل پټکوف سره د یوې ګډې خبري غونډې پر وخت وویل چې دغه امنیتی پروپوزل ورته رسیدلی. هغه زیاته کړه له روسي سره په هر ډول خبرو کې باید د روسي د اقداماتو په اړه د ناتو پر اندېښنو هم خبرې وشي، په داسې ډول چې د ناتو اروپایي شریکانو او یوکرين سره پرې مشوره هم شوې وي. ستالتنبرګ وویل د ناتو متحدینو همدارنګ ویلي چې روسیا په سیمه کې د فشارونو د کمولو لپاره کلک ګامونه واخلي، نو دوی تیار دي چې د باور جوړولو پر لارو چارو ورسره کار وکړي. د دغه امنیتی وړاندیز د مسودې له چاپ کېدو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګي ریپکوف په ماسکاو کې ژورنالیستانو ته وویل او داسې ښکاره کړ چې ماسکاو مذاکراتو ته تیار دی. ریپکوف ژورنالیستانو ته وویل موږ تیار یو چې په بیړه حتی سبا د شنبې یا خالی په ورځ چې د ډیسمبر 13 کېږي له امریکا سره په یو دریم هیواد کې خبرې وکړو. هغه وویل روس د دغو خبرو لپاره امریکایي چارواکو ته د جنیوا وړاندیز کړی. ریپکوف همدارنګ وویل د روسي اړیکې له امریکا او د هغوی له متحدې ناتو سره یو خطرناک حالت ته رسیدلې دي او ویل چې د روس پولې ته نږدې د ناتو اتحاد تمرینونه د دوی امنیت ته د نه منلو ګواښونه رامنځته کړي دي. د بایډن ادارې په روانه ونې کې وویل چې که ماسکو په یوکرين باندې برید وکړي نو سخته به یې پرې کړي، ځکه د امریکا ولسمشر جو بایډن په روس باندې د سختو بندیزونو یادونه کړې ده. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مشر جین ساکي د نهي اسې شنبې پورز خبرانو ته وویل زموږ هدف اوس هم دا دی چې د هر څه په ډیپلوماسۍ حل او حالات له همدې لارې سم شي. د امریکا د پارلمان غړو له سپین ماڼۍ څخه غوښتل چې یوکرين ته د وسلو لیګل چټک کړي چې په هغه کې لګښتې او څخه وشتون کې توغندي، د هوایي دفاع توغندي او د شوبلو یا ټانکونو پر ضد توغندي شامل دي، په دې هیله چې پرې د روسي یرغل مخه ونیسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com.